کې چوکیداری وره او لاغونه مشره اوس قرار ته درې کاله کېږي وروره په کور ناستې ولې هم ولس ته ولې کار نه ورکوي دوی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو د برخه کې د ازادي رادیو و مورز ځانګړی پروګرام مهیروي د غراز په غزنی کې د تپ د پوهنځیو د یوشمیر فارغانو د ستونزو په باب راپور هم واوري خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي د سرلنګ لویه لار چې په روند درنې واورې د اورېدو له امله بنده شوې و نن سهار بیرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 400 تر 190 سانتي متر پورې رسیږي. په بدخشان کې طالبانو چارواکي د ولایت په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبان تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قومندانې پر اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پېښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په دریم ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼه یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼه کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په یو لسم پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په پینځم وزن کې امید صحاق د ایران او قرغیزستان سیالان مات کړی دي. دغه راز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالۍ کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علی اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالۍ کې له فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د ګون پر انتخاباتي دفتر برید شوی خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران ویلي دي لپاره چې د پاکستان چارواکي د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 100 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنون کده. لن خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. مخې ده چې د ازادي رادیو و مورز اونیس پروګرام ته وار ورسېږ. د هم په غزنی او راپور په غزنی کې د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه ازموینه ور نه کړي څوک ورته کار نه ورکوي. دوی د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهنتون امتحان یا د اګزیت ازموینې غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له عملی په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له عملی بے دند ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی یو موسساتو ته یا دولتي ځایونو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره اپلای وکړو سوي ورته ورکړو. نو دوی پوښتنه د موږ نه د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغوی خو په کې شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیکټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکارۍ کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلی سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کېږي.
ارزښت یې په دې کې داسې د تحصیلي دورې دپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او راتلونکي کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي هغوی دې ته واداره کوي چې د ازموینې د ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري، یعنی خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړی کړي.
په افغانستان کې په 1398 هجری شمسی کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې له لوري یاد ازموینه واخیستل سوه. اگزیټ اگزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي. ډاکټر سید احمد تناوایی په نور نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اگزیټ اگزام اخیستل کیږي. حتی د ښوونځي شاګردان هم اگزیټ ازموینه ورکوي. د ده په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده.
اگزیټ اگزام په نړۍ کې په اکثریتو هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې که طبي رشتې دي او که انجینري دي که نور، حتی په ځینو هیوادو کې له مکتبونو چې فارغېږي اگزیټ اگزام یا دولتي یو ازموینه اخیستل کیږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري سي.
اگزیټ اگزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یوه ځانګړې ازموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي. له دې ازموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي نو بیا کولی سي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي. اگزیټ اگزام د فعالیت د جواز لپاره له لومړنیو شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي. په دې ازموینه کې له بېلابېلو مضامینو څخه 168 پوښتنې وي چې هره پوښتنه 2.25 نمرې لري. ټولې 368 نمرې کېږي چې 246 یې د بریالیتوب نمرې دي. ومو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نکړه.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوار مو د ځل ومه ورځ کې د افغانستان سیمې او نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا اونۍ په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د جاپان په یوه ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوي سړک کیسه د پنشیر د زمرودو د 14 پړاوه لیلامۍ د عمران خان او د هغه د مېرمنې د زندان مودې اوږدېدو تر څنګ له ډېرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم ټکي. د دوهې پر میز د افغانستان اړوند یوه بله راټولېدنه. ملګری ملتونه فبروري کې دی غونډې ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استازي وربولي. د طالبان مخالفان وایي موږ سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېښنی. د امنیت شورا وایي افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه او لس مشران فعال دي. امریکا وایي راپور نه خبري او خو مختګواخ نشي جوړوله. طالبان وایي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو کښمن جنگالي د ټي ټي پی لیکو ته تللی دي او دغه راست نورو جنگالیو ته ورغلي دي. نو د دغه جنگالیو کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تیره شل کلنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوی دی، هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلي وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د مالیزیا شاهی تخت ته د یو میلیاردر رسیدل. د سلطان ابراهیم سکندر کورنۍ یوازې مالیزیا کې د نږدې 6 میلیارد ډالر موټرې پاوز او الوتکې لري. بیا هم ستنی مشي ملګری ملتونه وایي د فبرورۍ په 13مه به د قطر د دوحې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلي. د دې غونډې بشپړ جزئیات لاندې دي په ډاګه شوي چې ټول افغاني لوري پکې شته که نه. خو په بشري حقونو د څار سازمان په یاد کانفرنس کې د ښځو د استازو د ګډون غوښتنه کړې او ټینګار کړی ده چې که طالبان پکې ګډون کوي او ښځې ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بل خو د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې ته به د افغان ښځو مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوحې راتلونکې غونډې ته بلل شوي خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نشي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او هلته فزیکی، رواني او اقتصادي امنیت یا بشري امنیت په افغانستان کې تامین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوی راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلي او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې لس القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان او روزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارنګه په پنجشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لرلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار له امله د داعش د خراسان څنګ په بریدونو کې لکموالي سره سره داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ دی.
دغه روابطونه ځان رااېستل د طالبانو لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقې چې ده او سیاسي طبقې هغه خایب له القاعده او نورو بهرنیو جنګیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي ونه اوسي، ولې مذهبي طبقې او چې په هغې کې د دوی هغه جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه به د القاعده یا د نورو بهرنیو جنګیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نشي. موږ تاسې په دې وروستیو کې وینو چې د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د ټي ټي پي لیکو ته تللي دي.
د راپور له مخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له شمیر دغه ډلو سره مالی مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بل خو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لوی بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر لسپکاوي ډکې څرګندونې په افغانستان کې له پراخ ولسي او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نوموړي ویلي د یو پاکستاني ژوند ورته له ټول افغانستانه مهم دی او دا هیواد ورته بربادولی شي، خو طالبانو له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته یوازې د دفاع وزارت په ایکس پاڼه د خپل لوی درستیز له قوله دا څرګندونې سپکاوی او د پاکستاني چارواکو بېوسي یاده کړي. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره محل ویډیوګان خبري دا ویډیو نه د خبره کړی چې قاری فسیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستی سرګندونی غندلې دي. خو د دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
چې موږ د دې سره فرضي ډیورن کرښه پرتي کرښه لرو، موږ له دې سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دې سره خپل سپری نقطه نه لرو. دا زموږ د دې پابین کې یو فرضي کرښه ده.
بلخوا د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، زیولکه مرخیل، امر الله صالح، معصوم ستانکزی او حنیف اتمر د اسیم منیر سرګندونی غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو دا نظر نوی نه دی، خو ښه ده چې په دې ډول سرګندونو یې د پاکستان پالیسۍ باندې پوهېدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز اسیم منیر خبرو څرګنده کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړي دي، د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا حیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټی ښودل کیږي دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې خوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي.
که څه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د رونټیا نړیوال سازمان کلنی راپور ښیي چې دا هیواد تیر کال له فساد سره مبارزه کې ښه نه و او د تیر کال په پرتله 12 پوړۍ نور هم شاته د فاسدو هیوادونو ډلې ته غورځېدلې. د راپور له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه له 30 نمبرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لسپې 150 نمبر د پاکو هیوادونو قطار ته راختلی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړی ده د افغانستان اوسنی 122 مقام ښه موقعیت دی. څکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبي سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسد هیوادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 124 مقام نه 133 ته ختلی او ایران بیا 2 درجه شاته له 124 نه 149 مقام ته غورځېدلی. طالبانو په تیره اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې کوربتوب وکړ او د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وایي کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د 12 سیمه ییزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپلې دوه کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي وار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه یې ترې کړې چې د بلال کریمی باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منل ده. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیرې اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په هڅو جوړه شوې وه. بلخوا د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو که څه هم طالبان خوشاله کړي، مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک اخیستلو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغې ډلې په اړه د امریکا په دریځ کې تغییر رانه ولي، خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وینبین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د دې باورلیک له 20 هیوادونو له استازو سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لار خلاصه کړي. خو بل غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یو اعلامیه کې ویلي د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت دوه چارواکو خبرداری ورکړه چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي، ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي، بلکې د طالب وزیرانو له بدعا او د ځان وساتي.
دا علما او زه تاسو ته وایم ممبر باندې ودرګه په دې نظام باندې انتقاد کوي، دا نظام شرعی دا کنه دا یو خطا کوي مانه به شخصا وي یو خطا کوي دی بل وزیر به شخصی کار وي یو خطا کوي دی بل رئیس به شخصی کار وي ایا دا عیب ده په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبرې کې
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په خوست کې وی غونډه ته ویلي هیڅ ته بد دوی پر ضد د محصولینو د پارولو اجازه ورنکړل شي بلکې په وینا یې له پونتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنگ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي
هیڅ ته به اجازه نه ورکو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې اګنا حرکت وکړي نه به په پوهنتون کې چاته اجازه وي چې دی محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي امارت په خلاف غلط تربیه کې لاس سوز نشته په پوهنتون کې خدای نه خواسته که پیدا کی اجازه نشته
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړو د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولی خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاو بولیو کې د پنجشیر 40,000 قیراته زمرد خرڅ کړي د دوی د پنجشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورید کې 2,818 قیراته زمرد په یوه آزاد بولی کې په 299,000 ډالر پلورلی دي په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 1,430 قیراته زمرد په 122,000 ډالر پلورلی وو طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي او هغوی پر خپل بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ورباندې پلوري خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 40,000 او 1,538 قیراته پنجشیري زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,050 ډالرو پلورل شوي دي د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنجشیر کې د زمردو 250 قانونه تثبیت شوي چې له دې جملې 1,500 قانونه فعال دي او له یوه د بهر خبرې دادی چې د اسلامي نړۍ لمنځه ماليزیا کې دا ونی یو میلیارډر سلطان ابراهیم جوهر سکندر د نوي پاشا په توګه لوړ وکړه چې یوازې د کورنۍ د نږدې 6 میلیارډ ډالر ملکیتونه لري د 15 کلن سلطان ابراهیم کورنۍ په کور دننه او بهر سلګونه قیمتي موټرې ځانګړی پاوز ځانګړی الوتکې قانونه مخابراتي کمپنۍ فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت یې 15.5 میلیارډ ډالر کېږي د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر لزګونه الوتکې او حتی بوئنګ 128 موډل الوتکه او ځانګړی نظامی ځواک ولاړ دی د بلومبرګ د راپور له مخې که څه هم د سلطان ابراهیم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارډ وي خو د سلطان خپله سرمایه تر دې 2 چنده زیاته ده ځکه نوموړی یوازې په سنګاپور کې د 4 میلیارډ ډالرو پانګونې او ملکیتونه لري او د افغانستان په گاوند کې د پاکستان سترې محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوي صدر اعظم عمران خان او داغه مېرمنې ته په داسې حال کې د 44 کاله زندان سزا ورولې چې له دې 2 ورځې وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او داغه ملګری شاه محمود قریشي په 10 کلن بند محکوم کړل په اډیاله زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه وو پریکړه شوې چې عمران خان به 10 کاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستی او 10 کاله به د کومې دولتي دندې حق هم ونه لري پر عمران خان د دولتي ډالیګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي چې لامل به د محکمې د نوي حکم په اساس نوموړی له خپلې مېرمنې سره یو ځای 1,540,000,000 روپۍ هم دولت ته جریمه ورکړي د عمران خان خور علی مخان بیا د دې پریکړې په غبرګون ویلي پاکستان کې په 2 ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپله تر خاورو لاندې شو خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي له یاده پریکړې که څه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي او په داسې حال کې چې هند تازه د بابري جماعت په لانجمن ځمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم ترسره کړل اوس د دغه هیواد یوې محکمې په وارانسي سیمه کې د ګیان واپي جماعت په ځمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پرځای کولو اجازه ورکړي دا محکمه یو ځایي هندو مذهبي مشر پیل کړی وه او ادعا یې کړې وه چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې پخوا یې د نیکونو مسؤلانو پر ګیان واپي جماعت چې څنګ کې شیوناک مندر هم دی 2 کاله وړاندې د هندوانو شور له دې عمله جوړ شو چې د جماعت د اودسونو په ځای کې یوه تیږه وموندل شوه خو هندوانو دا تیږه خپل مذهبي شیولینګ وباله او که څه هم پاکستانی حکومت په بلوچستان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوچانو د مهرنګ بلوچ په مشرۍ هغې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامي ادارو خلاف یې رابللې وه. پاکستانی حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی و او پاکستانی رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري، بلوچانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوچان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بله جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تیره اونۍ د دغه هیواد د نظامي ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پي ټي ایم او بلوچ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامي ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي آزاد نه رسیږي خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلرویشت ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډوله حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. تر ټولو جالبه خو دا ده چې دا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري او که څه هم درې منړې کې د غصب کړي ځمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لوی لار هم شته چې سړک یې عین د یوې شپاړس منزله ودانۍ په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک له نږدې وګورئ لا ډېر عجیب دی. ترې د تیرېدو لپاره په یوه تونل کې دننه له بل تونل څخه تیریږي او دا کار دې لپاره شوی چې په ودانۍ کې دننه کارمندان د موټرو له شور سره پازاب نشي. دا ودانۍ چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړونده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی خو جنجال هغه مهال ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بالاخره له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکې خاوند په دې راضي شو چې په ودانۍ کې دننه سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکې خاوند ته د پنځم شپږم او اووم منزل کرایه هم ورکوي ځکه چې سړک پکې تیر کړي. او د نن اوومه ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو. خپل خبرونه هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو مهره.
افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے